السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم پر روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 219 پروګرامونه ټولنه او سختریزي او د سولې پر لور هم درو او اوریدل یې مه هیروي خو لومړی د انیس اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او افغان ولسمشر په کابل کې ملاقات کړی دی پاکستان د افغانستان د متاثر خلکو لپاره 278 ټنه غنم افغان چارواکو ته سپارلی او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وای په دویم تلوا کې دراتللو ایست هسی نه کوي د خبرونو تفصیل نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ملاقات کړی دی د افغانستان ولسمشر دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې په سیمه کې د سولې او ثبات د ترګرۍ سد مبارزې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي د پاکستان سرکاري میډیا بیا وایي ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د پلاو په کچه په ملاقات کې به هم د سیمې امنیت او دوه اړخیزه اړیکو په اړه خبرې وشي د خیبر سلسله چارواکي وای په افغانستان کې د متاثر شو خلکو لپاره نن پاکستانی چارواکو په تورخم په لومړی مرحله کې 278 ټنه غنم افغان چارواکو ته حواله کړی دي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل افغانستان به ټول سلويخت زره ټنه غنم د خیر سګاله په توګه ورکوي چارواکو زیاته کړه نن بخره غواړم د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي افغانستان ته به ټول سلويخت زره ټنه غنم د خیر سګاله په توګه ورکول کیږي چارواکو زیاته کړه نن په تورخم دروازه د غنم ورکولو پر مهال پاکستانی افغان چارواکو د پولي ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې د چارواکو په خبره د دې غنم ورکولو اعلان سمو د وړاندې پخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کړی وو د خبر پختونخوا د سوابه پولیسو د پختون شورنې تحریک د مشر منصور پښتین په ګډون د غورزنګ د نورو غړو د نیولو امر کړی دی په دوی تور دی چې د اگست په 12 په سوابه کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده د پختون شورنې تحریک ویان فضل شاه اډوکیټ تر مخه مشال لیډیو ته ویل د سوابه پولیسو د امر د جمعې په ورځ کړی دی
البته لوکل د ثوابې کم زمونږه او د داران کم ملګری او د کمیټې کم مرګری هغه خلاف یا کوم چا چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریبا نه کړو دا هغه خلاف د اف ای آر کټکړې ثوابې تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې
پختون ژغورنې تحریک د تیرو څو میاشتو نه په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نکی مسید په وشنه د تورن پخانی پولیس افسر راو انور د گرفتارۍ په پاکستان کې د ماورای عدالت وژنو مخنیوي ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې هواد یې دا مهال په قرضونو کې نښتې دی او اره ورځ په دې قرضو شپږ اربه روپۍ سود ورکوي وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وایي پاکستان سره د نظام چلول لپاره فنډس نشته او له بهر اغستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي
سمپل یس سوچ لای
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د شپږ زره ارب روپونه 1.5 زره ارب روپو ته رسیدلې ده د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیايي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو
د رستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی وو د ملک د انتظام او د غستل شو قرضو د کستونو ورکول لپاره ممکنه ده چې نړیوال مالیاتی فند ادارې سره د نورو قرضو لپاره خبره وکړي د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وای د کویټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات شوي دي تېره ورځ په کویټه کې یوې خبري غونډې ته چیما وویل چې د محرم د 8 نه تر 10 پورې په کویټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګول لپاره ګمارل شوي دي عبدالرزاق چیما زیاته کړه چې د امام بارګاو په لور تلونکو آتشبازو ځایونو کې به د عامو وګړو تلاشي کیږي د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان په فرا ولایت کې لکتر لګه 500 پوځیان وشل شوې دي افغان چارواکي وایي پر نا وخته د فرا ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر بیړنې ناسته کوله چې ورته اور ولګید او پکې ناستول کسان وشل شول د خاکي سفید الاسوال محمد نورزین مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د تکنیکي ستونزې له وجې شوې ده بلخو طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی وشته دي الته نن د پروان ولایت په چراکار کې یو پوځي ګاډي سره نږدې د سړک غاړي چاودنه شوې چې پکې د استخباراتي ادارې څلور کارکوونکي او یو عام وګړي وژل شوي دي. د پروان د والي ویاندي واحده شاهکار ویلي په دې پیښه کې یو پوځي او عام وګړي زخمیان شوي هم دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي، بلخوا څېړونکي وایي دا لا څرګندنه ده چې حیدر العبادی په واک کې د راتللو هڅې په رښتیا پرېښي وي. د امریکا ملاتړ لرونکي حیدر العبادی پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل په دویم ځل واک نه غواړم او واک به په پرامن توګه انتقالیږي. حیدر العبادی او شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په جون میاشت کې اعلان کړی و چې هغوی د مئی میاشتې انتخابات وروسته د نوي حکومت لپاره پر یو سیاسي اتحاد جوړولو سلا شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا هیواد د پخانی وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ملاقاتونو تنقید کړی دی. پومپیو زیاته کړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما د انتظامی او چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي. مایک پومپیو پرون ویل د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د جان کیری ملاقاتونه بلا جوازه او له حد زیاته نامناسبه کار دی. له دې وروسته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې جان کیری له حریف هیواد ایران چارواکو سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په جواب کې تیر ورځ جان کیری په خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ټرمپ ته باید زما او د ایراني وزیر خارجه د ملاقات په نسبت د خپل انتخاباتي کمپاین د مشر پال مینافورت او د رابرټ میولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن وي. د خبرونو پای او زموږ د همکارۍ نه د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه 50 پیسې خرڅې کیږي او په 1.5 روپیه 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپیه 40 پیسې او په 1.5 روپیه 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپیه 50 پیسې او په 1.3 روپیه. یو درهم په 1.25 روپیه 50 پیسې او په 1.3 روپیه 50 پیسې. یو ریال په 3.45 روپیه خرڅې کیږي او په 3.40 روپیه خرڅول کیږي. یو افغان په 1.25 روپیه او په 1.60 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 3.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2، بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 5 او 45 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، مشال ریډیو پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی.
افغانی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. خاص څېړونکي وایي
دلته مونږ ګورو چې ایرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت نغدي غواړي.
او اونیس پروګرام ټولنه او سختریزۍ کې په ټولنه د سختریزۍ په اثراتو خبرې اوري.
عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ اوغورځېده. انتها پسندانه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې نو هغه دهشتګردی واغشت.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې موړان دی په خبرونو کې واورید، نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او خپل افغان سیال سره په کابل کې ملاقاتونه کړي دي. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو پلاوه هم په دواړه اړخیزه اړیکو، تجارت او په نورو امنیتی چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر په اړه نور تفصیل سمو د همکار ګل ایاس ناو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کابل کې ملاقات کړی دی. دا په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د یو لړ پوری حکومتي چارواکي لومړی بارنې سفر دی. په کابل ته په رسیدو د افغانستان د بارنو چارو وزارت چارواکو د شاه محمود قریشی هرکلی وکړو. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې په صدارتي ماڼۍ کې د بارنو چارو وزیر خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره ولیدل او د دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ملاقات وکړل چې 15 منټو پورې جاري وو. په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو او په نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان او افغانستان پلاوه هم تر 1.5 پورې مذاکرات وکړل. د پاکستان رسنۍ وای په ټولو موضوعاتو ډېر په مثبت ډول خبرې وشوې چې پکې دواړه خیز تجارت، په افغانستان کې امن راوستو کې د پاکستان کردار، د پولي نظم او په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری بندولو موضوعاتو ترڅنګ په نورو چارو هم خبرې وشوې. د پاکستان بارونو چارو وزیر په داسې مهال په کابل کې له چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په هیواد کې وروستیو خونړیو پیښو تر شا پاکستان بللی او له نوي حکومت یې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو پاکستان دا تورونه په وار وار رد کړي دي. که څه هم د پاکستان بارنو چارو وزیر په ملاقاتونو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو خبره کړي، خو د سیمه ییزو چارو پوهانو په خبره دا سفر به ګټور نه وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د بارنو چارو وزیر به د اړیکو پر ځای ساتلو ژمنه کوي.
نو داسې غلط نه وای شای خو پکې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لاره حل.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر زیاته کړه چې د عمران خان حکومت لپاره به ګرانه وي چې د سلویختو کالو شخړې هواری کړي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټاکنو کې د کامیابۍ وروسته د جولای په 18 په خپل لومړي وینا کې د افغانستان په اړه ویلي وو چې افغانان سوله غواړي او پاکستان په هغه هیواد کې امن راوستو کې به خپل پوره کردار ادا کوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په سفر دی. دا د تحریک انصاف حکومت جوړېدو وروسته د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. دا چې د افغان حکومت د پاکستان د نوي حکومت نه څه تمې دي، دا پوښتنه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر نه پوښتلې.
پاکستان د وسنی حکومت نه هماغه توقعات لرو لکه د مخکینی نه چې لرو ده، او یا د هغې نه مخکې چې لرو ده، او یا د هغې نه مخکې چې درلوده، چې یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د ثبات او سولې د یو بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دواړو هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنګ وګرځو. اوسنی په افغانستان کې چې کوم جنګ دی او کوم تاثیرات چې په پاکستان کې هم شته، وو خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو منطقه دا خو به دا دوام کولی شو چې نړیوال لسونه وو، مګر کافی اندازه دلته پالیسۍ وي چې اولادي چې د دې بې ثباتۍ او جنگ سره مرسته کوي. نو توقع دا چې هغه څنګه یې وسکېدی شي، څنګه بدلېدی شي.
سفیر صاحب، د اپپس غونډې چې کمی دي هغه روانې دي، دواړو ملکونو ترمنځ دغه غونډې روانې دي، څه مثبت پرمختګ پکې تر اوسه شوی دی؟ خپله اپپس پرمختګ دی، خپله ناسته پرمختګ دی، مګر هغومره نه دی چې قناعت د خلکو حاصل شي، عمل جامه باید وروغوښتل شي. کاغذونه خو خپل هیوادونو ترمنځ کافي زیات لیکل شوي، تعهدونه کافی زیات شوي، وعده ډېری دي، دا الفاظ دي چې خلک علاقه لري هغه عمل دی. وینه چې ودري عمل ودري، کاغذ نشي ودرولی، وعده نشي ودرولی، وعده ته باید موږ د عمل جامه ور واغوندو.
نو سفیر صاحب، د افغانستان کمی غوښتنې د پاکستان نه دي، آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډرس شوی نه دي؟
داسې دی چې په چیرې په صادقانه توګه دواړه هیوادونه سره کینی خبرې وکړي او تعهدات وکړي، نو نن به هغه وینه چې جاري ده نه به وایي جاري. نو کله چې داسې وینو سیلاب چې روان دی او دا جاري وینو، یو کمی خوشته په یوسک عمل ډیر زیات کمیشته عمل نه به چې راځي. اوس
سفیر صاحب، نوی حکومت چې کله په پاکستان کې راغی نو خارجه وزیر هم دا خبره وکړه چې افغانستان دوره به کوي، عمران خان هم خه مثبت پیغامات ورکړل، نو آیا تمام تنشته ده چې دا کمی خبرې وشولې دا به عملي کی؟
همدا خبرې پیغامونه د خپل مونږ د دې هرکلې کو پنی خپل او نیک قدمی نیسو. دا چې خارجه وزیر لومړنی سفر کابل ته کوي، دا پنی خپل او پنی قدم نیسو. په دې پویو چې نو راغلی نو هر شی د خبرونو شروع کیږي، مونږ ورته خوشبینه یو. خو ماده تلکه مخکې چې ویلې د دې مجلسونو وروسته او د خبرونو وروسته قضاوت د خلکو به په عمل باندې کیږي چې څومره مونږ کولای شو د عمل جامع ورواغوستو. نو مخکې د وخت دی چې ډیر قاطع قضاوت وکړو، لومړنی کوم قدمونه چې دي د دې هرکلی کو، وروسته دې قدمونو ته منتظر وو، نهایي قضاوت به د خلکو په وروستنیو یا په دوم دریم څلورم قدم باندې وسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پښتون تحفظ غورزنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم خپور کړی دی. په اف آی آر کې لیکل شوی دی چې د غورزنګ مشرانو د اګست په 12مه نیټه په سوابۍ کې په یوه جلسه کې د پاکستان د پوځ او عدلی پر ضد شعارونه ورکړي او له قانون یې سرغړونه کړې ده. د پښتون تحفظ غورزنګ ویان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. تفصیل د شاهین بنیری نور.
د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیګا مشال لیډو ته وویل د سوابۍ پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوړ پر ضد اف آی آر لیکلی دی او د غید نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځې په پېښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د ګرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د سوابۍ کم زمونږ او د داران کم ملګری او د کمیټې کم ملګری هغه خلاف یا کوم چا چا چې په دې جلسه کې برخه اخیستې و تقریرونه کړو د هغه خلاف د اف آی آر کټ کړي. سوابۍ تانی ایس ایچ او قمر زمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او دې خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف د ناری لگولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لگولو چې کوم بی بنیاده دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یوې مشرې ثنا اعجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې که چېرې یوه حکومتي اداره خپل کار په سمه توګه نه کوي نو پاغې نیوکې کول له قانونه سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادي انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر کټ کول، گرفتاری کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی دی زمونږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزوري کیږي. تقریبا پښتانه سلوي ښکار راځي زغم کوي. اوس چې کمزوري د وخت راځي راغلی دی چې زمونږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان نه هر ځای کې د کسي سمکارونو سره وشوږي چې وشوي د لکې ولا ورکړی شي نور داسې ځونه کار نه کوي. د پاکستان د آئین لاندې د دستور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
په دغه اړه مو په سوابۍ کې د پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د غورزنګ د یو فعال حیات پریغال په ګډون د غورزنګ یو شمېر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا وخت له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیواد یې د بهرنیو قرضو حجم 1.5 ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناور.
وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان د قرضو په جال کې نښتې دی او هر ورځ له بهره په اخیستل شوو قرضو 6 ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخیستل شوې قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي. تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د 6000 ارب روپو نه 13000 ارب روپو ته رسیدلې ده او چې هر ورځ موږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه 6 ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو. عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشتللې. د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نه کوي او حکومت د پرمختیایي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي هلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کمې مسئلې دي، په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی چې انگلیزی سره د سویژن اکونومیک هغه به دوی استعمال کړي او د ملک سلاره په چاره به روبه کړي. خو دلته مونږ ګورو چې ګرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامونه الټه د حکومت
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نوغي وستو او نظام خکور لپاره به بیوروکراسي له سیاسي لاسوهنې پاکوي او د سرمایه‌کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کورم کې یو شمیر مدني فعالانو په لشیرزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت نړیدلو کورنو سروې یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي په سیمه کې یو شمیر خلک داسې دي چې کورنۍ اړنګ دي خو په سروې کې نمونه له اچولو پاتې دي او هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. اخوا چارواکي وایي څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. تفصیل د طارق او رکسینا اورو.
ځای چدون کې سیدراهی وای پسیما کې حکومت حالتا یو رمخ کې دړنګو کورونو سروې کړی دا خو په هغه کې د ډېرو خلکو نمونه لا چولو پاتې دي. سیدراهی زیاتوي په 2016 کال کې تر واپسې وروسته د الشزولا متاثرینو سره د کورونو په بیا آبادۍ کې د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
د الشزولا کوم خلک دی هغه کې سروې کې سره زیاتای کېږي او دا زیاتای د بند کړی شي او هغه سره د مکمل امداد وکړي شو. ولې هغه خلک ډېر غمزه پلي کوټي ورانی شوی دي چاو ته قرض اخیسته چا بهر ته ټیکټري خرچ کړي چا
حکومت مکمل توګه د ډنګ شوي کورونو لپاره 7 لاکھ او د لګ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. یو بل کس زید شاوای د مسوزو او پړچمکنی علاقې داسې دي چېرته کې حکومت د نړېدلي کور په سر له متاثرینو سره د مرستې لپاره یو ځل بیا سروې پیل کړې ده خو په لشزو کې دغه خبره نه منل کېږي.
مرغان اخپلم علاقې چې کومې دي نیمه شوې ده نیمه نه ده شوې او د کیساخیلو چې کومه علاقه ده اخ کې بخینه ده شوې. بیا زمونږ در نشر وته بیا غنه بد کې د نوې کمیټه جوړ شي د نورو کومونو رواني دي کیږي په دې شرځي کوم نه کیږي. بیا چې مونږ په لیکل دا ورالو مونږ سره خبره وشو چې تاسو سره مونږ دا خبره شي و چې څوک احد هر ځای شهري خو چې کوټه جوړ شي د ملکاني تصدیق وکي مونږ به سروې شاملو. نو اوس د زمونږ سروې ولا کوم ټیم دی د اول نه شکلې مونږ سروې نه کیږي ناغو چې مونږ ټیم دی شاملین.
د منځني کور مې مرسیال کمشنر اشرف جمیل وای په سیمه کې د نړیدل کورونو سروې لا هم روانه ده او څوک به هم هلتا لمرستونه پاتې کیږي. اشرف جمیل زیاتوي چې سیمه کې د کورونو بیا رغول په لړ کې تر ټولو زیات د الشزو له متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته شوې ده. مرستیال کمشنر دا هم وایي په الشزو کې 9,500 کورونه داسې دي چې د بیا رغول په لړ کې د سیمې متاثرینو ته د مرستې چیګونه هم ورکړل شوې دي.
تر یو کانټینیو د مطلب دا دی چې پرچم کني کوم شروع راځي خو مسوزو کې شي او دوباره لګیا دي چې کوم لیفټ او کورونه پاتې غوړه دوباره لګیا دي کیږي. نن چې الله د الشزو هم کیږي چې ټایم لاین خو پاتې کې مقرر نه دی مطلب نو خپل کې ومن سره پر دې ته کې جین دی راځي چې کم هوس او
زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوې دي او هلتا کډوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د مشال تر څنګه سوریدونکو په مومند او باجوړ کې د نن نه د اسو د میاشتې لومړنې باران د شروع کېدو سره سم موسم یخ شوه. ولې د زراعت محکمې یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې کروندګر دې باید د سارو لپاره باجرا وکړي او د نورو فصلونو د کرلو وخت تیر شوه. د غنمو کربا د منی په میاشت د نومبر په 15 پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسین اورو.
په محمدو باجوړ کې باران نن سهار شروع شوه چې کروندګرو پوینه موسم خو یخ شو خو ممکن نه ده چې هغه ته د کروندو لپاره هم ګټه ورکړي. د جوارو لونه شوی او د غنمو کرد نومبر په 15 نیټه شروع کیږي. نو په منځو کې باران د هغه د ګټه کول شي چې کویان کې او بزیات شي او د اوګدې سوکړې لوځي په سیمه کې خشکی ختمه کړي. د باجوړ سبزلی خان هم جوار کړل خو هغه وای چې باران په وخت نه شوه نو جواري وچ شوی.
جوار خدا د وودا چې کومه خو تی دی او کوم چې د خشکی جوار او بوچ د کوم پټونه وي او باراني وونه به چې کوم جوار کېږي نو هغه خراب شي ولا کوي. موسم هم تیر دی دی موتو موتو دی شوطر دی شوینو خدا دا کم جوار که دی بارانه سبره گزاره وکی
د ساپو بر محمد فردوس خان صافی وای چې د جوارو کرونده خو نه ده شوی خو د ګردون او خشک موسم له وجې په سیمه کې بیماریانې زیاتې وي او د پشکال پشان خوب د پشکال د میاشتې وروسته هم وو باران سره موسم یخ شو او ګردون هم ختم شوی
د روډ باندې چې کار بکیدلو هغه ډېره زیاته دوړه به وه ګرد غبار به وو او ایف ډبلیو والی به هم کوم اچاکاو به چې وو هغه به هم نه کولو خلک ډېر زیات خلک بیمار وو چې اکثر خلکو به سینې خرابې وي زکام او نزله دا ډېر عام وو اوس دا باران چې کوم وشو هغه د ګرمۍ چې کوم زور دی هغه به هم ختم شي او کوم چې هغه بیماری نه وي موسمي بیماری نه وي هغه به الله پاک کړي انشاءالله
له دې وروسته مې د زراعت او د محکمې مهمندو زرعي افسر محمد جاوید سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې باران په کوزه مهمندو او خوش سیمو کې د سرو املوکانو باغونو ته وده ورکولی شي او دی وایي چې کروندګر د څارویو لپاره خوراک هم باید وکړي
کوم جوار لیټ کړلی شوی دی نو هغه ته د اوبو ضرورت دی دی وخت یا د مال لپاره باجره کړلی نو دی وخت کې پیدا ورکولی شي نور خو داسې چې موسم دی نه چې هغه ته پیدا ورکړي مملو خو دې یو سخجانه میوه ده لکه صفت دا دی چې د سختې مقابله کوي پیدا ورکولی شي
په دې غریزه سیمه کې نن د اسو میاشت په شروع کې دوه سره اولنۍ میده میده باران شروع شوه ولې د محمد جاوید پوینا کدا سی بارونونه یو میاشت پس شروع شو نو ممکنه ده د غریزو سیمو کروندګرو ته د غنمو د کر لپاره ځمکه کې وتره پیدا کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو یکاغون
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نه نوی یم د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره بلمانځل شو چې پکې په افغانستان کې د امن خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه لخوا را جوړ شوی پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو د مختلفو ګوندونو مشرانو د بیلابیلو ملکونو سفیرانو د مدني ټولنو فعالانو په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو ګډون وکړ په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په پاک چاینا فرندشپ سنټر کې د افغانستان نه نویو می خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره د یو پروګرام تابع کړی و چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کولو سره سره په افغانستان کې د امن خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو د یو شمېر ملکونو سفیرانو د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه نو دا یو پیغام دی د دوه ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري دا د سیمې د هیوادونو لپاره هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې حقوق مستقیم استعمار لاندې نه خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دینه واخیسته او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې ورپسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره بلکې د سیمې لپاره بیرته یادښت دی
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده
د دې ازادۍ افغانستان ډېر لوی قیمت ادا کړی دی افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده نن ورځ د دې ځکه اهمیت دی چې افغانستان خلق اوس هم د خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي او اوس هم چې د افغانستان کم اور بل دی نو هغه بنیادی وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختم کړي خو زما یقین دی چې داسې شوی نه دی او نه به بیا وشي افغانستان خلق د خپل ځان خپل ازادي وساتي
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل دواړه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي ځکه چې د دې سیمې ترقی د امنیت سره تړلې شوې ده
افغانستان خلکو ته مبارک وي پاکستان ته مبارک وي د مونږه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد د پېښور او د جلال آباد یو دي سره خوشاله باندې سره خوشحالي او په غمونو سره غمجن یو او ان شاء الله تعالی لنډ وخت کې د مونږه دا امید دی او دعا ده او د خپل رب نه هیله او تمل لرو چې افغانستان به یو پرمن خوشاله او ترقیاته افغانستان وي
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوي ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه چې راغلي میلمنو ترې خوند خستو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر اصلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسه اجمل ناور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په یو ورځني سفر تللی دی. افغانستان مشر اشرف غنی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او د نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا د سوابې پولیسو پرین د پښتون ژغورنی تحریک د مشر منصور پښتین په ګډون د تحریک د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دې تور دی چې راګست په 12 په سوابې کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هوادی د محل په قرضونو کې نښتې دي او ارس په دې قرضو شپږ اربه روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهر اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیماوای د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تېره ورځ په کوټه کې د خبري غونډې ته نوموړي وویل چې د محرم د 9 تر 10 پورې په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي پر ناوخته د فراه ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې بېړنۍ ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او پکې ناست ټول 500 پوځیان وژل شوي دي. خو طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشته دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. بلخوا څېړونکي وایي دا نه څرګندوي چې حیدر علي بادي په واک کې د راتلو هڅې په رښتیا پرېښي وي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هېواد د پخواني وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. ویلي دي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتقامي او چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام د سولې په لور ته. د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث شوه چې آیا پاکستانی او امریکایي چارواکو نوي ملاقاتونه به طالبانو سره خبرو اترو ته لاره هواره کړي کنه. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د امریکای لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي استاد په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه استاد کوربا بشیر ګواکم هرکلی مکوم. اوریدونکو د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفورد د ستمبر په 15 اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لاره په الوتکه کې خبرلاند ته ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبوي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ته ویل چې پاکستان سره یې واضحه خبرې وکړي.
موږ د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سوله ییزه توګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې. یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسوي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د سیاسي چارو پوه طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي. یاد دی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دي او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي. د اسلام آباد دریز دا دی چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی خو تر دې حده نه دی چې هغوی دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکراتو ته دې کښېنئ. خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولی شي چې په دې کار کې تریبه حدا ډېره مرسته وکړي.
د امریکای صدر تیر کال په اگست کې کم ستراتیجی کم پالیسی د جنوبی آسیا لپاره بیا پکې افغانستان لپاره نو هغه عملی کول، ځکه چې اوس پورې داسې ښکاري چې په هغه کې نور کار پکار دی. د هغې بنیادی مقصد دا و چې په طالبان د خبرو ته راشي. نو دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی دی له پاکستان نه چې طالبان دې وهڅوي چې هغې مذاکراتو ته راشي. مذاکرات اوس د امریکا د هغې شروع شوي دي، لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي. د پاکستان رول شته، د پاکستان رول شته، د پاکستان اصولتکار والا رول هم شته. پاکستان چونکې په دلته خبرې کړي دي، طالبان خبرو ته کې نیولي په 2013 کال کې مریکې اسلام آباد سره نږدې. نو چا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نشته چې هغې خپل هغه رول ولري.
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالر نور ځنډولي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. پومپی ویلي له دې کاره یې پاکستاني چارواکي خبر کړي وو او ورته ویلي وو چې دوی د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي، نو ځکه دا پیسې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هینا ربانی کر وای چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري. د هغې په وینا امریکا باید پاکستان سره ښې اړیکې وساتي تر څو هغوی په دې قانع کړي چې د ترګري په ضد جګړه کې سمه مبارزه وکړي.
ته پر یو ملک زور نشې کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوځولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډېر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کېږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړ.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړیو خبرو کې ویل چې له پاکستانه دا غوښتنه لري چې کم 3.3 بلیون ډالر یې په تیرو 15 کلونو کې ورکړي. د هغې په ځواب کې د ترګری سره سم مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلی وو چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده. خو اسلام آباد دریز لري چې دوی د ترګری پر ضد ډیره قرباني ورکړې ده او په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه یې هم دا قرباني وستایي. د سیاسي چارو په اجاز خټک وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر راتګ سره امریکا د پاکستان پر وړاندې خپل دریز نور هم سخت کړی او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکې د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړي د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه. د سیاسي چارو پو د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
د دې شو شخص په توګه چې دی په ټولو مسایلو کې عمرو کې دخیلو د در اتک بیرته صحنه ته او د امریکا د بهرنی چارو سرکار په توګه د فکر کوم د افغانستان لپاره مثمر تمام شي.
پاکستان خلاف سخت دریز دپاره پیژندل کیږي په دې حالاتو کې چې د پاکستان امریکا د مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان لپاره څه معنی ولري؟
ګورې د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس وي. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د دې مرستې په میلیاردونو ډالر دي، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرستې چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرستې چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله هغه وعده باندې به وفا نه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریځ د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید پخوا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره داسې اشخاص ضرورت ده چې هم فکر وسي او هغه حقایق چې ورته معلوم دي، هم په ډیپلوماټیک کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامي کړیو کې، هغه په اساس خپل رابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب تاسو وایئ چې ډېر توقع بدون ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي، خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړي؟ شي
مشخصه توګه ډېر توقع باید ځکه نه وي. زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه دی، انسټیټیوټ د امریکا حکومت دی. افغانستان کې بعضې سیاسیون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري، ځکه زلمی خلیلزاد په افغانستان په داخلي چارو کې دخیل سړی و. پخوا د سابقې په اساس فکر کوم دغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي. نه دا چې هغه لوی مهره به وي چې افغانستان ته په سوله راوړي، اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د ده نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم، خوشاله اوسئ.
او اوس هم رازو 19 پروگرام ټولنې او سختریزۍ ته. د نن په پروگرام کې په ټولنه د سختریزۍ په اثراتو خبرې کوو. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزۍ
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختریزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سختریزي په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې که یو خاص سختریزي ته د ودی ورکول په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوت نیول کیږي. ټولنه او سختریزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپل تر کومه حد سختریزه یا سختریزي ته مایله ده. په پاکستان کې د سختدریزي پدیده لسیزو راهیسې روانه ده او دې پدیدې ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپله هم که یو خوا د سختدریزي ښکار سوې نو بل خوا د سختدریزي تر اغېز لاندې راغلې یا دې خوا ته تر یو حده مایل سوې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو ډېر لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې د ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی. که موږ د بشال واقعه ګورو په مردان کې یا نورې واقعې چې پوره یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتي ردعمل مظاهره وکړي نو د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتها پسندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتها پسندۍ ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر آسان دي چې نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو همدا تریخوالی
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخت دریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سخت دریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغو په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ورکړې بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې دي د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې دا شنو چې څنګه چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسندۍ شروع شوې د دې لاس ټوپک هم راغه وسله راغه وسله چې راغه نو ضروري خبره ده چې وسله هو په بیا باندې سګرو شي اغشته اجتماعي تور باندې خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به وي چې هغه به ولور کوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریزي ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سخت دریزۍ بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي خو وایي چې سخت دریزۍ ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و ناره شروع کړی و داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو د هغې ضرورت هم نه وو لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده انتها پسندۍ نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندۍ کې نو هغه دهشتګردۍ واغشتو هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته موږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم زه ځان باندې او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سخت دریزۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیز ډلو پلټونو وروسته ثابت کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سخت دریزۍ یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټونو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپو او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سخت دریزۍ واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد پر سر ورکړی و هغه فلسفه چې کوم دا نو هغې ته د هندو ملګری هغې ته کاپیره وینا کول هغې ته ملک دشمنه ګڼل او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې په سیاست باندې په پارلیمنت باندې په نظام باندې په تعلیمي نظام باندې په مدرسه باندې په هر یو څیز باندې هغه پالیسي چې رد کړه نو دلته کې عوامو کې هغه سیل چې کوم پروموټ شو کوم ډیولپ شو سوچ نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کوو مونږ د افغانستان مروان کوو مونږ د امریکا مروان کوو مونږ د ټوله دنیا روانه کوو بس مونږ چې کوم دی په ټوله دنیا دی سوار شو نو دغه سوچ چې کوم دی نو دا په عام الکتا عام ماشوم ته عام سوسایټي کې تقریبا رسیدلی دی.
لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي وده کړې ده او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے لیکن مسئلہ
مونگ دانش ویلے چھ پاکستان کے ہر سوک سخت دریزہ دے ستون زدہ دا چھ مذہبی بیانیا یا دا مذہب ارزخت دیر زیاد شوے دے بلخوا دا پختن کولو کلتور پر شا روان دے او سوچ او فکر تا خلق نپری خودل کی گی دا مثال پر ڈول کمونگ دا مذہب دا سپکاوی موضوع تا گرونو پر زید دے چھ ریاست دا تورن کس پارا ریک روکڑی نو عام خلق حغ وحی او وجنی ہے دا ہر س پر یو انگازہ کی گی یو سوغا گکڑی او نور ورش یو آغا سڑی او وجنی پر دے سر بیرا دا مذہبی لگا کے او پر زد چی سنگا سلوک روان دے دا پٹولا نکی دا زیادتی دون کے سختری زی اکاسی کرو
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی اکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکو څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل سوي او یا په زندان کې وژل سوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزي پر ټولنې هم منفي اغیز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزي ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
کمو خپل معاشرې ته وګورو نو غدا انتها پسندی زم ګډه غټ عالمیا په داسې جوړ شوې ده چې زم ګټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هوادونه دي هغه په مخ کې روان دي هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي او زم ګ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې ایکستریمیزم په وجه د یو منفي سوچ ښکار دی او دا منفي سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ زموږ په پروګرس کې زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده.
په پاکستان کې که څه هم سختدریزي ډېره واده کړي خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوگوں سے عام خلق تو گورم الس تو گورم آن اغی کی دا انتہا پسندہ خلاف شکم دے یو ذہن لری پخارے مخالفت ذکر نشی گولے شکم خلق لگ ہم دی خدا غی پلاس کی وصلہ دا یا اغی ماب جوڑو رشی لگا دا توہین رسالت پر اغی کی شکم دے بغیر عدالت تا سڑی نہیں رسی دلے جی یا دا عدالت تا واپس راوتے دی جی ماب شکم دے اغی گیر کرے ہو ٹکڑی ٹکڑی کرے ہوئی نو دا خو خلق دا خو ماب مینٹیلیٹی دا کسان چې کوم دا اکثریت کې نم دی په زمګه په ولس کې په سوسایټی کې لیکن ایکټیو فوډی دی کنه بلکې پرو ایکټیو دی بیا دوباره چې کوم دا څه بد هوه مچې زمګه خپل اداري راځي چې هغه ریسی سیده مخنیوي وکي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ویونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پورې کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلې و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سوات دغې پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوالو په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سختدریزو خلاف دی.
د سختدریزۍ یا د طاقت یا ترهګرۍ استعمال خلاف یو څوک شته دی او هغه د هغې مرسته نه کوي عام خلک دا به ضرور وي چې د ترهګرو او د هغوی د نظریاتو سره چې کوم څوک مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود دي هغه داسې مذهبي دینونو کې دي چې هغوی سره مطابقت کوي خو زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ دي عام خلک عمومي خلک د ترهګرۍ پر ضد دي هغه که د هر چا خلاف کېږي که هغه په پاکستان کې موږ وګورو که هغه سکسیلین ده که هغه کاره څه بل رنګ ده که مذهبي ده هغوی عام خلکو کې یو څو شته چې هغه نه خوښوي.
په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سختریزي ذکر کیږي، نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال راډیو اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سختریزي لامل ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر ویبپاڼې او ټولنیزو رسنیو هم اورېدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم. سوکاله ژوند ولرئ.
چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم تا توی چه اوکو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا